السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم د دغه هیواد 3 میلیونه او 2 لکه کورنۍ بې ځایه شوي کسان د خپلو سیمو بې ځایه دي. د سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل یې نښتې یادې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان امنیتي حالات نظر پخوانیو کلونو ته ښه شوی، خو دا څرګندونه ده چې دغه بې ځایه شوي د امنیت له ښه والي سره سره ولې خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د طالبانو د عدلی وزارت په کابل کې د دریو خیریه موسسو یوې اتحادیې او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشتوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د عدلی وزارت ویلي چې په دوو وروستیو میاشتو کې د 1300 ټولنو، 1500 خیریه بنسټونو او یوې شورا فعالیتونه ارزولي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ګڼ بنسټونه او موسسې تړلي، خو اندېښنې دي چې د تخنیکي دلایلو ورهاخوا طالبانو په سیاسي ملحوظاتو دا بنسټونه تړلي دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویلي ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره 2 تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو لپاره دي. خبر پانه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو 2 پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده یاده شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي چې د انټر کانټینینټل یا بین القارئي جام سیالۍ دي، د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالۍ د 3 شنبې په ورځ د کویت، د 4 شنبې په ورځ د استرالیا او وروستۍ سیالي د کوربه تایلند په وړاندې د 5 شنبې په ورځ ده. د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د ویالي کپټرې تر لوېدو یوه ورځ وروسته د 1000 کسانو مړی موندل شوی دی. یوه می اته هلیکپټره د شنبې په ورځ ولوېده چې 19 ورلۍ او 3 عمله پکې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې ټول 22 کسان به مړه شوي وي. د تاس دولتي خبري اجانس ویلي هلیکپټره په یوه غونډۍ لګېدلې. چارواکو ویلي هلیکپټره د ویتاز ایرو هوایي شرکت اړوند و چې د 13 کلونو راهیسې د مسافرو او ګرځندویانو په لیږد بوخته وه. چارواکو ویل چې د خوندیتوب د احتمالي سرغړونې په اړه تحقیقات روان دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وتنه ټپیان شوې. د کډوالو فعالان د پیښې اندېښمن کړي.
د فرانسویانو په نسبه افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی. افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري.
بلورتا په کور دننه هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ایستل شوی بد ورځی غالي.
چې کله له پاکستان نه راتللو نو موږ سره په تورخم کې واده وشو چې تاسو ته د یوې نمرې ځای درکو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا واده هماغه سې واده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي.
زرګونه اسرائیلیانو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او هغه یې توران کړ چې غزه کې د واقعي سولې هڅه نه کوي. او د طالبانو د زندانونو اداره وایي دا مهال 150 بهرني وګړي ورسره بندیان.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو که د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهم نیمایي کې د اوومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو د دې ساعت د خبری ټولګې د سر راپور ته. شپږ تنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپلمنځي جګړو په خاطر نیول شوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مسؤلان وایي چې دغه نښته د شنبې په ورځ شوې چې د پاریس هغه افغانان اندېښمن کړي چې دا مهال هلته په پاریس او د فرانسې په نورو ښارونو کې د کډوالۍ او پناه غوښتنې کیسونه لري. رسنیو راپور ورکړی چې په دغو اخوډب کې لږ تر لږه اووه کسان ټپیان شوي. تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو.
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثر د راپورونو له مخې د سګرټو په قاچاقي پلور او پیر کې ښکیل دي زیات دی. د دوی ترمنځ وخت ناوخت لانجې کېږي. خداونې د دوو ډلو افغان کډوالو په نښتو او شخړو کې لږ تر لږه اووه کسان ټپیان شوي. پاریزین روزپاڼې راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې د یو حالت نازک دی. په پاریس کې د افغانانو خپلمنځي لانجو هلته د یو شمېر افغانانو اندېښنې پارولې دي. د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
داسې کړنې د افغانانو په راتلونکي باندې ډېر بد اغېز لري. دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبت افغانان ډېر بد تصویر پیدا کی. د افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډېر منفی تاثیر لري ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي نو د وخت چې دوی پتنګ راغلل تبن دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي نوی کډوال سي راځي دوی په قضایو باندې به دوی ډېر غور کوي او هغه کوم مرسته یا کوم زړه خوږی به سي سابق د افغانانو مقابل کې وو. زه باور من په دې مکه دغه سکرن دوام ولري دا هر سبا د افغانان لاس ور کی
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخکېلې دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا بنه یوازې په خپل د پیښې عاملینو بلکې ټول افغان کډوالو ته سرخوګي جوړ کړي. په خپل رسنیو کې د دین ختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. پیښې په تړاو شپږ کسان نیول شوي او په اړه یې په اتلسم پاریس کې جنایي دوسیې پرانیستل شوي. د دې پیښې په ځای کې سړک بند و او د یکشنبې تر ماښامه هم پولیسو ګزمې کولې. دې پیښې په پاریس کې د ځینو ښي اړخو ګوندونو او د هغوی د اړوندو رسنیو کلکې نیوکې پارولې. له دې ډلې د سې ژو خپرونې لیکلي چې د پاریس په زړه کې د خلکو په وړاندې افغان کډوال په تاوتریخجنو کړنو لاس پورې کړی. د اروپا په پارلمان کې د فرانسې استازي او د ښي اړخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرټ کولارد هم په پاریس کې د افغان کډوالو په دې شخړې باندې نیوکه کړې. پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لرې به نه وي چې د جرمني په څیر فرانسه هم د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړي. په فرانسه کې داسې وخت یوه ډله افغانان په خپلمنځي شخړو کې سره ښکیل شوي چې اروپایي هیوادونو کې وروستۍ څو ورځې د هغو افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه تاوده شوي چې په جنایي قضیو کې لاس لري. جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې په ورځ له خپلې خاورې وایستل او افغانستان ته ورسول. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. اتریش چارواکو ویلي غواړي له جرمنانو سره په دې اړه له نږدې همکاري وکړي. د اتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي.
و موریدل چې شپږ تنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپلمنځي جګړو په خاطر نیول شوي دي. په دغو اخوډب کې چې رسنیو ته هم ویډیوګانې راوتلې دي لږ تر لږه اووه کسان ټپیان شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 28 افغانان چې دوی مجرم ګڼلي په یوه الوتکه کې کابل ته ډیپورت کړل. بل ورته د افغانستان په دننه کې هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستانه شوي بد اقتصادي ورځې ګالي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نه یې د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو موسسو ملاتړ کړی. تفصیل له حدیث پردې سره.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د ښه والي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي، وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده، په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو تر څنګ د سرپنا د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشوله چې تاسو ته به د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا وعده هماغسې وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کراه ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک مو غږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي، وایي چې ډېره موده کېږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې یم، پوروړی هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولی. البته چې اوس خو پیسې هم نه لرم چې واری کړم.
البته پیسې هم کال نه درم چې ورش بیتم.
نوموړی ادا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی، د ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړې باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستانه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډېره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستاني چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې د مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان شته چې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. د دې ادارې سرپرست ویلي چې د دوی سره امریکایي بندیان په زندانونو کې نشته. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان په زندانونو کې د دریو امریکایي وګړو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی، د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي په دوی پورې اړوند د افغانستان په زندانونو کې هیڅ امریکایي بندي نشته. د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری نن 1 د سپتمبر لومړۍ نیټه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 تنه بهرني بندیان شته چې تر ډېره جنایي جرمونه ترسره کړي دي. نوموړي وویل:
اوس لپاره د محبسو په اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ورګانونه هر ملک لري چې بعضی بندیان یا په طور د توقیف یا تر تحقیق لاندې خلک ولري، که بیا خپل تحقیقات پرسوله خپل موخه او هدف یې معلوم سو، هغه په کې داسې بیا هغه ورګانونه رسنیز کې بندیان اکثره د ګاونډي هیوادو دي. په دې کې شرکت معاملې، په دې کې پریبکاري، د پاسپورټو په باره کې، د ویزو په باره کې، دغه شانو کې ملوث خلک شته او بندیان دي او تعداد یې د 1.5 پر شاوخوا دی.
مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوو امریکایي وګړو توقیف کول تایید کړی وو. نوموړي روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی او ویلي و چې دغه کسان د افغانستان له قوانینو نه د سرغړونې په تور توقیف شوي دي. مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې حاضر دي دا کسان په امریکا کې له زندانی شویو افغانانو سره تبادله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اګست میاشتې په اتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کنفرانس کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو امریکایي وګړو پر وضعیت ژوره خواشیني ښودلې وه. میتیو میلر ویلي و چې درې امریکایي وګړي رایان ګوربت، افغاني الاصله محمود حبیبي او جورج ګل زمان د طالبانو سره بندیان دي. نوموړي ویلي و چې د دغه کسانو خوشي کول د امریکا لپاره لومړیتوب لري. د افغاني الاصله محمود حبیبي ورور هم د طالبانو په زندان کې د ښاغلي حبیبي د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې و. ویلي و چې هغې ته له خپلې کورنۍ سره د اړیکې اجازه نه ورکول کېږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ویاند ویلي و دوی سره نشته. کوم امریکایي وګړي چې د امریکایي چارواکو په خبره خوشي کول یې خپل لومړیتوب ګڼلی او د محکمې وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته، په ټکو یې له تېرو څه باندې دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
که دا گرفتاری دوام وکړي د دو ورځو درې ورځو نه پورته باید حتما د محکمې حکم موجود وي. متاسفانه دا خلک چې د طالبانو په جیلونو کې ساتل کیږي په صورت قطع غیر قانونی د هغوی حقوق تلف کیږي. باید چې د محکمې حکم موجود وي او واضح وي چې د کوم جرم په اساس دوی نیول شوي دي او د کوم قانون په اساس هغوی ته جزا ورکړل کیږي.
د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال له لس تر دو لزره په بېلابېلو جرمونو تورن کسان د طالبانو په توقیف خونو کې دي چې لایي محکمې نه دي شوي. د زندانونو د سمون ادارې سرپرست محمد یوسف مستری د غراس په افغانستان کې د شخصي زندانونو شتون هم رد کړ، خو تیر لمریز کال د کپ په نهمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر قوماندانان شخصي زندانونه لري چې په خبرې له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. په دوهمه نیمایي کې د اووم ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته زرګونه کسانو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه. په دوی کې د هغو یرغمل شوو کسانو د کورنۍ غړي شامل دي چې د حماس لخوا د تېر اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه غزې ته اختطاف شول. نور تفصیل په دې راپور کې.
د یرغمل شوو کسانو د کورنۍ ډلې په بیت المقدس کې د یکشنبې په ورځ د مظاهرو په لړ کې د اسرائیل د ټولو چارو د بندېدو غوښتنه وکړه، څو حکومت مجبور کړي چې د یرغملو د خلاصون لپاره اوربند عملي کړي. د اسرائیلو د کارګري تر ټولو لوی اتحادیې د دوشنبې په ورځ د اعتصاب غږ کړی دی. هیڅ دروت اتحادیه چې په روغتیا، ترانسپورت او بانکي سکتور کې د شاوخوا اتو لکو کارګرو استازیتوب کوي، ویلي د دوشنبې له سهاره به کاري اعتصاب پیلوي. اسرائیلیان وروسته له هغه په خپل حکومت پر اس کې پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوسه شول چې شپږو تنو یرغمل شوو کسانو مړي له غزې وموندل شول. پوځ ویلي دا شپږ وړه کسان د اسرائیل د پوځ تر ورتګ مخکې وژل شوي وو. د دغو کسانو جسدونه په غزه کې له یو تونل موندل شوي چې پکې د یو اسرائیلي امریکایي مړی هم شامل دی. د وژل شوي امریکایي اسرائیلي هرش ګولدبرګ پولن پلار او مور د یرغملو د خلاصون لپاره ډېرې هڅې وکړې او د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره ملاقاتونه وکړل، څو د اسرائیلو حکومت او حماس ډله چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي اوربند ته اډ باسي. د یکشنبې په ورځ اکثرو مظاهره چانو ټینګار درلود چې باید د اوربند لپاره د دوی غږ لا پسې بدرګه شي. د اموس په نوم د مظاهرې یو ګډونوال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نړۍ ګوټ ګوټ کې هر یو باید سړکونو ته ووځي او غږ پورته کړي. موږ خلک ژغورلی شو، موږ د ټولو لوریو ژوند ژغورلی شو، موږ خلک ژغورلی شو. نه یوازې د ارغملو کسانو کورنۍ بلکې د اسرائیل اپوزیسیون هم پر نتنیاهو تور لګوي چې د اوربند لپاره رښتینی هڅې نه کوي. د اسرائیلو د اپوزیسیون یو مشر بینی ګانس یک شنبه وویل بنیامین نتنیاهو د سیاسي دلایلو په خاطر د ځان د بقا لپاره لوبه کوي او دا کاری د انسانانو په مرګ ختمیږي. د اپوزیسیون اصلي مشر یائیر لاپید هم وویل نجونې او هلکان مو په داسې حال کې چې ارغمل دی مري او نتنیاهو په خپلو سیاسي لوبو بوخت دی. خو وړمه ورځ د شپږو یرغمل شوو کسانو د مړو له موندلو وروسته د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره وویل څوک چې یرغمل شوي کسان وژني هوکړه نه غواړي. هغه حماس ته ګواښ وکړ چې وینه مو په خپله غاړه ده. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو په برید سره په یوه ورځ څه باندې 1200 کسان ووژل او 250 یرغمل کړل. د یرغملو له ډلې اټکل کېږي چې څه باندې 100 تنه بلا هم په غزه کې وي، ځکه یو لوی شمېر مخکې د لومړني اوربند پر اساس د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شوي. د حماس د برید د دې لامل شو چې اسرائیل په غزه باندې ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو په نوی فرمان سره چې د امر بالمعروف لخوا وړمه اونۍ په یوه جریده کې چاپ شو یو شمیر ښځې اندېښمنې کړي دي. په دغو کې د پانترونو یو شمیر محصلانې هم شامل دي او دوی وایي چې راتلونکي ته یې هیلې مړاوې دي. زموږ همکار حسین احمدزی د کابل پانتون له دغې محصلې سره مرکه کړې.
افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پانتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. څلور کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو، موږ هم زموږ آینده اوسمهال یعنې له تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې تر څنګ برقه یا چادرې استفاده کی یا غ تور حجاب استفاده کی، چې دا ډېره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخت ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقه یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بېخي هېڅ درک نشته دی. یعنې هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، ستونزې ډېرې دي.
ورسره تاسو د بندیزونو مسله هم یاده کړله، دې بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړخه مېرمنې اغېزمنې کړې دي؟
له سهر خا خدي په شوال خفغان باندې اخته شوې دي. یو له هغه زه ما چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې پاینده کې بزې یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکي به ولرم، مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې ما. یعنی څلور وسات چې یو انجلې درس ویلې، تعلیم کړي، هغه په کور نه دا وقن ډیره سخت ده. نو نه تنه زه هم دغه سیسمو ټولي ټولګیوال هم دغه ټول افغان انجونې په شوال خفغان باندې اخته شوې دي، او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې وی چې غوی درس ویل دی، غوی په فکر لري، غوی ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوی تاسو په شان درس ویل دی، د غوی اندېښنې سره شته دی، غوی ته تاسو سره شریکي، ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري، غوی به خپل اندېښنې شریکوي.
بله هغوی هم همدغه ستونزې لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی، نو اوس په کور باندې دي. هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې او ورځ په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي. موږ باید دنده تر سره کړی، افغانستان ته خدمت کړی و، د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو. حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
د کابل کمپیوټر ساينس پانځي څخه فارغ شوې محصله مریم شیرزادی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو
وسم رازودی ته چې په افغانستان کې د رومي بانجانو فصل رسیدلې دی، خو بزګران وایي چې بازار سوړ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بانجان رومي چې په دوبی کې ډېر نو خلک څخه استفاده کوي، په دوبی کې او په ژمي کې به بانجان رومي نه، نو بیا خلک راولړیږي په دوبی کې د بانجان رومي څخه روب جوړي. ځینې خلک یې وچ کې او بیا چې کله ژمي سي بیا دغه روب څخه استفاده کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه وه. په افغانستان کې د رومیو د حاصلاتو د موسم پر رسیدو سره د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دوی ورنه په بیلابیلو ډولونو استفاده کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دوبی کې د رومیانو د پریمانۍ او ارزانۍ له امله دوی ترې روب او چتنی جوړوي او همې وچوي چې په زمي او نورو موسمونو کې ترې ګټه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ځنې جون کې لبنجین رومي څخه کار اخلو، پخلی پکې تیارو، کتخ پکې پخاو. زیاتره داسې خلک شته کله کله مو هم خو زیات شاوخوا کرکلي چې څوکۍ باغونه لري پټي لري په دوبی کې ته بیا ډېره استفاده په وچولو کې کوي چې وچي نو بیا په ژمي کې زیاتره استعمالیږي. په ترکاري کې مثلا شوروا شوله د نری وریجې چې دې کې ته ډېره استفاده کوي.
د کابل ښار اوسیدونکي سپوږمۍ هم ورته خبره کوي.
بانجان رومي چې ارزانه بیه باندې هیوادوال کولی شي چې وایخلي وي پلوري، نه یوازې دا چې په خوړو کې بلکې په سلاد کې همدارنګه زیاتره کورنۍ د چکنی په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخلي. که څه هم په بازار کې چکنی پیدا کیږي خو هغه صحیح نه وي، نو کورنۍ کولی شي چې خپل کورونو کې خپل خوښي صحیح چکنی یا اچار ورڅخه تیار کړي.
په کابل کې د رومیو د ځینو پلورونکو د معلوماتو له مخې په تیر موسم کې د یو من بانجان رومیو بیا له اتیا تر نوي افغانۍ وه، خو اوس دا بیا دیرس افغانۍ ته راښکته شوې ده. بلخوا بزګران که څه هم په دوبی کې د بانجان رومیو د حاصلاتو له زیاتوالي خوشاله دي، خو د دوی په خبره د معیاري سړو خونو نشتون د دې لامل سوی چې خپل حاصلات د خوسا کېدو له ویرې په کمه بیه وپلوري. په ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې یو بزګر نقیب الله نیکمل ازادي راډیو سره خبرو کې د غستونزه د بزګرو لپاره یوه لویه اقتصادي ضربه وبلله.
رومي چې دا د تیل کال په برتله حاصل خور کړی و، نو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسی نشته، سړکونه خراب دي، ترانسپورټ نشته، دا نو د ساتنو خونې نه لرو مونږ او ډېر نشو ساتلی. نو څنګه چې حاصل ورسېږي هغه راټول کړو بیا بازار ته کوي، نو سپار سوی خرڅوي او بل دلارو مشکل دی، یو دلارو مشکل دی چې لارې خرابې دي، خاما سړکونه دي او په وخت سره زموږ سبزي بازار ته نه ارزه کېږي نه رسېږي.
رومیان چې د ښو او قوي ویټامینونو درلودونکي ترکاري ده، د دیګي خوند او رنګ جوړوي، په خامه توګه هم خوړل کېږي او د ځینو چتنیو او اچارو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدي پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی، دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی، یا ته په نورو سیمو کې به دا بندیز نسته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمې کې تاریخ کرل کېږي، د فراه په کولستان ولسوالۍ کې همداسې، د مداباد په سیمې کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ همغسې پرېښي. نو زموږ د مسئولینو څخه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، یادې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه که وچ شم که رود کې اوبه به یږم، خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، داولین تاسو سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جم چې سبا یست. زه نظیر احمد د یارانه یم، د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لږ چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختۍ او دربدری ډېرې دي. آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاتې ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ آیا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي، خواري مو ډېرې دي، په جمهوریت پسې باور وکړي ډېر خلکو ارمان کړی دی. هغه که نر دی، هغه که ښه دی، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوې ډېرې دي، کوم څه چې څوک ورته نیت وي په مخکې ورته ودرېږي یا ووایي.